په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 80% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوی پر روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په ناو سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسد آباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا ای مرکز ته ولیږدو. ایرانی رسنیو د غسړی هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلی دی چې هغه د سه شنبه په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړی وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمه کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایرتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او ویویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په 3م کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت 3 نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخ کېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل، که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی، دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو دولسو میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له راډیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک ترلاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه څوارلس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشاره ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوي چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریځ پکې روښانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر ضیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتازه فرمان پر خپلو ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولي.
د نوې فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپلو ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نسي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا په رسنۍ کې څرګند سي یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله اخونزاده په نوي فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیه پرې کوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوی په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، ار خلک یا پیپل اند نیډ، او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او شکیلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کېږي چې 2,400,000 افغانان به د سږ کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ شوي وي. 4,000,000 خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي، دغه ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو موسسو همداراز ویلي 23,700,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 25% ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 45.
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایاله د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخته کارت د منلو ژمنې نه دی عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا 40 ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د 40 ورځې کې دې سیم مذاکراتونو هغه کمی مطالبې سي د زمر د کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دې نه بلاړو ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن سپین بولدک باندې تګ راتک نه یې لسو ادرا ساته به پرلت پروتي. او د پرلت اصلي مقصد دا دی چې تګ راتک وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا 18 میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د منلو لژمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستاني چارواکو له دوی سره خپل ژمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلک وایي دوی مذاکرات زه تللی ولم. په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناست و پوښتنه یې ځم وکړه ول پاسپورټ هغول نه بوي و دا برګډیر ته عنایات کاسې په دا رقم ووایه چې په کلمه هغول و ول په ایمان هغول و. نو دا قرآن دی، بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندي ستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو هلته به په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپین سي زه پر دې څنګه ستا سره ما ایدیا وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسلاب په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غسلاب پرلات ګډونوال ته وویل چې دوی په سولیزه توګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د چیچو ورته یې ماغوستې او د دې سو ورته یې ماغوستې او د چوچ ورته یې ماغوستې. دا دون زور ور دی مل و دی زور ور توایو چه مجموز پاس کهو زهره کهو چه زمان